په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري غړې کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروړو. خبرونه به بشیر ګواخ وړاندې کړي.
پاکستان وای پر زینو ډلو د ملګرو ملتونو بندیزونه عملی کړي. چارواکي وای د قبایلي سیمو لپاره فند بعد د جولای لمیشتې لګول پیل شي. او ازبکستان ویلي دي د افغانستان سولې لپاره د طالبانو سره شوې غونډه ګټوره. د خبرونو تفصیل د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 4 اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې وسلوال ډلو او کسانو بانک اکاونټونه بندي. د وزارت په خپل پرونی خبر پاڼه کې ویل چې په دې پابندیو کې سفری بندیزونه هم شامل دي. د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې ډلو کې د مولانا مسعود اظهر په مشرۍ د جیش محمد او د حافظ سعید په مشرۍ د جماعت الدعوه ډلې شامل دي. په دغه ډلو هند د ترهګرۍ تورونه پوره کوي. د پاکستان وزیر اعظم سلاکار او په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د ورګډولو د کمیټې غړی ارباب شهزاد وایي په قبایلي ضلعو کې د ترقیتي کارونو لپاره پیسې به د جولای له میاشتې کارېدل پیل شي. هغه نن مشال رډیو ته وویل چې په قبایلي ضلعو کې د اصلاحاتو عملي کول وخت اخلي نو په کار د خلک یو څه حوصله وکړي. قبایلی سیمې تیر کال په خیبر پختونخوا کې شامل شوې. د اف سی آر قانون د ختمېدو او عدالتونو د غزولو اعلان وشول خو ځایي خلکو یې لا هم دا کارونه نه دي شوي. د پاکستان په سینټ کې پرون د حکومت په بارنو چارو پالیسۍ باندې د بحث په محل غوښتنه وشوه چې د تحریک انصاف حکومت دې په دې اړه د پارلمان سره مشوره وکړي. د مسلم لیگ نون سینیټر پرویز رشید تر دې بحث وروسته مشال ریډي ته وویل چې پاکستان باید د ګاونډیانو سره ښې اړیکې وساتي. پارلمان د پاکستان د 2 کروڑ خلکو نمائنده دی. پر خلکو د بارنۍ پالیسۍ ډیر زیات اثر پرېوزي. د 13-15 کلونو راهیسې روانې خرابې بارنۍ پالیسۍ له وجې موږ د ډیرو مصیبتونو سره مخ شوي یو. په پاکستان کې چې دا ترګري دومره خوره شوه دا ټول د بارنۍ پالیسۍ وجه ده. نو په کار ده چې حکومت خپله پالیسۍ پارلمان ته راوړي، له دې ورته نور قوت ملاو شي. د دې نیوکو په ځواب کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په پارلمان کې پرون وویل چې د حکومت بهرنۍ پالیسي ښه روانه ده. د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې افغانستان ته کډه شوي د شمالي وزیرستان کډوال وایي د پاکستان حکومت دې خپلو سیمو ته ستانه کړي. دوی کې ځینو یې نن مشال ریډیو سره خبرو کې غوښتنه وکړه چې فارمونه یې جمع کړي دي نو د واپسۍ په اړه دې ورته تاریخ ورکړل شي. بلخوا د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر پرون مشال ریډیو سره خبرو کې ومنله چې 3000 فارمونه یې ترلاسه کړي دي خو دغه په وینا چې کله ورته پاتې 2000 هم ورورسي نو بیا به د خلکو ستنېدل پیلوي. خبرونه مشال ریډیو خاورې. د ازبکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې طالبان ورسره د افغانستان سولې خبرو کولو کې دلچسپي ښودلې ده. د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون په قطر کې د طالبانو د مشر ملا غنی برادر سره ملاقات کړی و. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې که سوله راشي نو افغانستان د مرکزی ایشیا او جنوبی ایشیا ترمنځ د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پراخولو په ترڅ کې په یو پل بدلېدلی شي. طالبان دا مهال په قطر کې د امریکایي استازو سره په خبرو بوخت دي. په دې مذاکراتو کې افغان حکومت ځکه نشته چې طالبان ورسره خبرو ته نه کښېني. دوی وایي امریکا د جګړې اصلي لوری دی نو ځکه هغوی سره خبرې کوي. په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي په چارو کې د دولت وزارت وایي په ټول هیواد کې بارانونو او سیلابونو خوښه 950 کسان وژلي دي. د دې وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري پرون په کابل کې خبرلند وویل چې 1300 ټپن شوي هم دي او 946 کورونه ویجاړ شوي. حیدري زیاته کړه چې دا ابتدایي شمیرې دي او کېدای شي بدلون پکې راشي. افغان پوځ په ځینو ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو له امله بند خلک په هلیکپټرونو کې خوندي ځایونو ته رسولي دي او بې کوره خلکو سره مرستې روانې دي. په روس کې یو عدالت د شمالي قفقاز یو سړي ته د ترګرۍ سره د تړاو په تور 18 کاله قید سزا نن اورولې. د فروری په 15مه د ولادیسلاو خوخلاچیف په نامه پر دې سړي د یو ترګر برید د پلانولو تور پر شوی وو. په شمالي قفقاز کې له ډېرې مودې راهیسې اسلام پاله وسلوال د روسي ځواکونو سره په نښتو اخته دي. په دې روسیو کې دلته ځینو سخت دریځو د داعش وسلوالو ډلې سره ملاتړ ښودلی دی. د یو نوی بجټ راپور تر مخه چین با په 2019 کال کې دفاعي لګښتونه په 0.5% سره زیات کی او په دې توګه به دا مصرف 120 ارب ډالر ته ورسیږي. د مدوتو تر مخه دا راپور بنن خپور شي. چین په 2013 کال کې د دفاع لګښت 8% زیات کړی و. په امریکا کې د ډیموکرات ګوند هیلر کلینټن وایي په 2006 کال کې د ولسمشرۍ ټاکنو ته نه ودرېږي. هغې دا خبرې د نیویارک ښار یو ټلویزیون چینل سره پرون په مرکه کې کړې. کلینټن د بهرنیو چارو وزیره او سینیټره پاتې شوې ده. هغې په 2016 کال کې د ریپبلیکن ګوند له ډونالډ ټرمپ څخه د ولسمشرۍ سیالۍ وبایللې. اوس هم د لوبو یو خبر درته وایو. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د هند په دوهرادون کې روانې 50 اوریزه کرکټ سیالۍ کې لږه شېبه وړاندې افغان لوبډلې آیرلند ته د ګټې لپاره د 250 منډو هدف ورکړی دی. د افغان لوبډلې 8 کسان آوټ شول. نجیب زدران تر ټولو ډېرې 104 منډې او لوبډل مشر اصغر افغان 50 منډې وکړې. د دې په جواب کې تر اوسه پورې آیرلند 21 رنزونه کړي دي. یو لوبغاړی آوټ دی او شپږم ور روان دی. د 51 ورځنیو لوبو په دې سیالیو کې لومړی هغه افغانستان ګټلی و او دوهمه د باران له وجې بې نتیجې پاتې شو. اوس هم د موسم حال او پیسو به یو
نن د نهې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.38 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.23 روپۍ او په 1.83 روپۍ. یو یورو په 1.56 روپۍ او په 1.55 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.68 روپۍ او په 1.90 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.68 روپۍ او په 1.68 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه اخیستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپیه 50 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپیه 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځې خوري وي او په کوټه او ژوب کې به زیاتره اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 10. په بنو کې هم 22 او 10. په ژوب کې 14 او 1. او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم -2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. پاکستان وایي پر وسلوالو ډلو د ملګرو ملتونو بندیزونه به په سختۍ سره عملي کوي. د جماعت اسلامي مشر د پاکستان د پریکړه د نړیوالې ټولنې د فشار نتیجه بولي.
همیشه موږ د داسې اصولو غندنه کړې ده چې هغه د بارني د مفاداتو لپاره یا د هغوی د پرشر لپاره.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر هیلمن دی چې مرکزی حکومت په راتلونکي بجټ کې د قبایلي ضلعو لپاره په ان اف سي ایوارډ کې 3% برخه بیل کړي.
فاٹا دے پارا اسپیشل فنڈنگ ضرور فار نیکسٹ ایئر بجٹ کرے اگے پیسے نہ بم انشاءاللہ فاٹا کے دونوں ڈیولپمنٹ کی
او افغانستان تکڑ شوی د شمالی وزیرستان کورنے وای د پاکستان حکومت ته د خپل واپسای فارمونه ورکړي خو لا هم دوی بیرته تک ته انتظار باسي.
فارمونه مکمل تا کړی دی او شمالی وزیرستان انتظامیہ ته مونږه سوارلی دی. دغه تمیز وزرا 512 په تو کورنۍ
پریوش من نورو سیمه زمو زوات هم رپورټونه لرو. هله دا اوریدو ته لمشال رادیو سره اوسه. او دا هم ولنه موضوع. پاکستان وای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غ بندیزونه په سختۍ سره عملی کوي چې پر وسلوالو ډلو یې لګولې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پر وسلوالو د ډلو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د عملی کولو اعلان په داسې وخت کې کوي چې ترهګرو ډلو د مالی سرچینو او منی لانډرینګ یا د تور پیسو صفا کولو یا وینځلو د څارنې نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف پاکستان په خپل خړ لیست کې اچولې ده. د ادارې ویلي چې پاکستان پر خپل خاورو د ترهګرو ډلو د پیسو ټولولو یا دغه ورته چارې بند نه کړې یا په دغه لوري سم ګامونه وانغستل نو راتلونکي سپتمبر میاشت به دوی پاکستان په خپل تور لیست کې شامل کړي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان بهرنو چارو وزارت د مارچ په څلورمه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې ادارو او اشخاصو اساسي کنګلی. د بهرنو چارو وزارت ویلي چې دا حکم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو امر په رڼا کې ورکړی دی. دا اعلان تر هغې وروسته شوی چې د فروری په 14مه د کشمیر په پلوامه کې د جیش محمد وسلوالې ډلې په ځانمرګي برید کې د 44 هندي پولیسو تر وژل کېدو وروسته هند د پاکستان پر بالاکوټ بمباري وکړه. بیا پاکستان د هند یوه الوتکه وویشته او یو پایلټ یې ونیو چې وروسته یې پرېښود. د امریکې په شمول ځینو هیوادونو له پاکستان او هنده د کشالې کمولو او له اسلام آباده د وسلوالو په ضد د ګامونو اخیستو غوښتنه کړې وه. د دفاعي چارو څېړونکي ډاکټره عائشه صدیقه وی پاکستان د پالیسۍ بدلولو ته ضرورت لري او موقتی بندیزونه به نړیوال مطمئنه نه کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت به اوس بیانونه ورکړي چې د ځینو کسانو اساسي کنګلوي، د ځینو ډلو مرکزونه بندوي او د ځینو خلاف نور ګامونه اخلي. دا به د نړیوالو د خوشحالولو لپاره وکړي. دا هر څه به په داسې طریقه وسی چې تایید به نه کیږي. پاکستان باید داسې ګامونه واخلي چې په خپلواکه توګه یې تاییدول ممکن وي، خو هغه څه چې ډېر ضروري دي هغه د وسلوالو سره د ملاتړ د پالیسۍ بدلول دي.
They'll have to change the policy. په پاکستان کې د ترګرې سره د مبارزې هماهنګي اداره یا ناکټا په خپل ویب سټ لیکلی چې اتش په توسلواله ډلې په ترګرې کې د لاس لرلو لقبل غیر قانوني اعلان کړی دی. په دې کې نه هې د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې خولې دي. خو د ډان ورسپانې د یو راپور تر مخه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دا محل 109 وسلواله ډلې او اشخاص داسې دي چې په مبینه ډول له پاکستانه فعالیت کوي. د پاکستان په سنټ کې د بهرنو چارو د قائمه کمیټې غړي او د جماعت اسلامي مذهبي ګوند مشر سراج الحق د مارچ په 4مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د چا په فشار کې د چا خلاف ګامونه وانخلي.
همیشه مونږ د داسې اصولو غندنه کړی ده چې هغه د پاکستان مفادات په ځای باندې د بارني د مفادات د پاره یا د غیر پرشر د پاره یا د غوینه د قرضو د حاصلولو د پاره یا خپل صاحب د ایمیج د جوړولو د پاره.
په تیر وختونو کې پاکستانی چارواکو ویلي چې د ټولو سخت دریزو ډلو خلاف ځکه په یو ور عملیات نشي کولای چې د عامو سخت دریزو خلکو د حساسیت او غبرګون راپارېدو ویره ده. خود پاکستان بهرنو چارو پخوانی وزیر او د قامی اسمبلی غړی حنا ربانی کر پرون مشال ریډیو ته ویل داسې نه ده.
دا خبره هسی یو کیسه ده. که ریاست د دې ډلې د ختمولو پریکړه وکړي نو بیا ورته څوک مخې ته نسی درېدلی. زه پر دې باور یم چې ریاست باید هغه څه وکړي چې سم وي تر عملیاتو وروسته حالات کنټرولېدلی سي. د دې ډلو خلاف د یو څه نه کولو پایلې د دې ډلو پر ضد د څه کولو څخه ډېرې بدې دي.
د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې ډلو کې د مولانا مسعود اظهر په مشرۍ جیش محمد او حافظ سعید په مشرۍ جماعت داوا ډلې هم شامل دي چې هند په کشمیر کې په ترهګرۍ تورنۍ او له پاکستانه په مسلسل ډول پر ضد د کاروایۍ غوښتنه کوي. امریکا د حافظ سعید د نیولو لپاره انعام هم مقرر کړی خو په پاکستان کې عدالتونو د ترهګرۍ له تورونو پاک ګرځولی دی. د مولانا مسعود اظهر په اړه د پاکستان بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي درې ورځې مخکې د سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ومنله چې هغه په پاکستان کې دی، خو د قریشي په وینا نوموړی دومره ناروغه دی چې نه یې شي نیولی.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د پاکستان په سنټ کې د حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ بحث شوی دی. د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالو غوښتنه کړې چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت دی پارلیمان ته ډیر پام وکړي. دوی دا هم ویلي چې حکومت باید د بهرنۍ پالیسۍ په لړ کې خپل ګامونه د قومي اسمبلۍ له غړو سره له سلا مشورو وروسته واخلي. پر دې موضوع بیا هم د بشیر ګواخ رپورټ.
د مارچ په څلورمه د اپوزیشن ګوندونو ځینو سنیټرانو په سنیټ کې د وزیر اعظم عمران خان پر حکومت نیوکې وکړې چې د بهرنۍ پالیسۍ په اړه د پارلمان سره مشوره نه کوي. پرون د پیپلز ګوند یو سنیټر او مشر غړي میار رضا ربانی مطبوعاتو ته لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې حکومت باید د بهرنۍ پالیسۍ جوړولو په وخت د سنیټ بهرنیو چارو کمیټې سره کښېني. د عوامي نېشنل ګوند لخوا د دې کمیټې یوې غړې ستاره ایاز د دوشنبې په ورځ په سنیټ کې تر بحث وروسته مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د خپلو نیمګړتیاو ته پام وکړي او دا تاثر دې ختم کړي چې بهرني پالیسي د پوزي اسټابلیشمنت په لاس کې ده.
فارن پالیسي او د فارن افیس چې دی هغه هغه شانتې فعال نه دی چې څنګه په کار دي چې فعال دي، نو د هغې ټولو نه د هغه چې دی دا دی چې د فارن پالیسي دی راشي او په سینیټ او په اسمبلی کې دی په دې باندې خبره وشي. خبره ډېره کلیر دا که موږ سیاستدانان په یو پیج شلو او په یو ځای شلو او صرف موږ په یو خبره متفق شلو نو دا به بیا هیڅوک زموږ د لاس نه شي اخیستی.
د پاکستان ګاونډي هیوادونو او ځینو نړیوالو قوتونو لکه امریکا تور پور کړی چې اسلام آباد د ترګرو ملاتړ کولو سره وسلوال د بهرنۍ پالیسۍ د اوزار په توګه کاروي. د مسلم لیگ نون سینیټر پرویز رشید وای دا پالیسی ختمول پکار دی او خل راي د پارلمان خبرو ته غوږ نیول دی. دی وای پارلمان د پاکستان د 22 کروڑ خلکو نمائنده دی، پر خلکو د بارنی پالیسی ډیر زیات اثر پریوزی. د تیرو 15 کلونو رئیس روانې خرابې بارنی پالیسی له وجې موږ د ډیرو مصیبتونو سره مخ شوی یو. په پاکستان کې چې دا ترګری دومره خوره شو دا ټول د بارنی پالیسی وجه ده، نو په کار ده چې حکومت خپل پالیسی پارلمان ته راوړي لدی بورته نور قوت ملاو شي. په دې وروستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ په یو بل حملو کولو ته ورسید. تیره اونۍ په دې اړه په سینیټ کې شوې بحث کې پر حکومت ملامتي واچول شوه چې په نړیواله کچه د هند خلاف بهرنۍ پالیسی ناکامه وه، نو ځکه چا د اسلام آباد د موقف ملاتړ ونه کړ. خو د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د مارچ په 4مه په قومي اسمبلی کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ دفاع وکړه او ویل چې په هند کې د میلیونونو مسلمانانو باوجود هم دغه هیواد د پاکستان د کوششونو له کبله د اسلامي هیوادونو د سازمان غړی او یا هم څارون کې نشو.
په هیڅ صورت هندوستان د اسلامي هیوادونو د تنظیم یا او آی سی غړی نشي جوړېدی. دا د حکومت موقف هم وو او د دې ایوان پریکړه هم وه. همداسې وشول. د او آی سی په قرارداد کې نه یوازې په دې غړیتوب خبرې نه دي شوي، بلکې د هندوستان جارحیت ته ګوته نیول شوې ده. دا زمونږ کامیابی ده.
د پاکستان په سینیټ کې تیره اونۍ هم ورته بحث شوی وو او له حکومت غوښتل شوی وو چې په خپله پالیسۍ کې دی د خلکو د استازو نظریات ورګډ کړي. د حکمران ګوند تحریک انصاف چارواکي د بهرنۍ پالیسۍ ناکامي نه مني او د دې ګوند سینیټر فیصل جاوید تیره اونۍ سینیټ کې د نیوکو په ځواب کې دا وکړه چې وزیر اعظم عمران خان په نړۍ کې د پاکستان شناخت ور بدل کړی دی او اوس یې خلک په ښه نوم پیژني.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000 4,500، اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
د پاکستان چیف جسټس آصف علی کوسا ویلی په مقدمو کې د دروغو گواهی ورکونکو کسانو پر ضد به کاروایی کوي. نوموړي دا خبره پرون لاغې وروسته کړې چې د پنجاب په نړیوال سیمه کې د آصف نومي وطن په وژنه کې د پولیسو یو افسر خیزر حیات د دروغو گواهی ورکړي. چیف جسټس دغه پولیس افسر پر ضد د کاروایی حکم کړی دی. د قانوني چارو ځینې پوهان بیا د پاکستان په عدالتي نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. سراج زهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د ګل پورس د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سیټ کوسا بینا و چې قانون وایي چې د دروغو گواهی کونکو ته د ټولو عمر د بند سزا ورکړل کېدی شي. نو د 4 مارچ کال 2019 نه عدالت د رښتیا او سفر شروع کړو او ټول گواهان دې خبر شي که د یو بیان لږ برخه هم دروغ وغته نو ټول بیان به مسترد کیږي. د قانوني چارو د تجزیه کارانو وینا ده چې په پاکستان کې په عدالتونو کې اکثره د دروغو گواهان ناست وي او په پیسو گواهی کوي نو کچری سپریم کورٹ د دې مخنیوي کول غواړي نو لومړی به د دې لپاره سخت سزا ټاکل وی او دارنګ به دې لړکي قانون سازي هم کول پکار وی. په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین خټک په دې اړه مشال ریډیو ته وویل د دروغو د گواہی ورکولو له وجې خلک د انصاف نه محروم دي.
بالکل نہ ملا ویگی لگیا دے انصاف سے سسٹم روان نہ کوئی انصاف نشتا بنیادی وجہ دادا چی عدالتوں کی تو دروغ و گواہی مشکول دیر زیاد عام دی تاسو بدا سی پا عدالتوں کی چرتا نہیں اور ادھر چی فشانی کس دروغ پا گواہی بانے سزا ملا وشوا او پکار دے چی دے پارا دے سخت سزا مقرر پیشی نوی قانون سازی دیوشی.
دا پیخور بار کونسل پخوانی سکتر او دا قانونی چارو تزیہ کار وکیل یوسف علی مشال ریڈیو تو ویل چی لمڑے با غور نظام جوڑا ولوی نو حل با دا دروغ دا گواہی مخا نیول کی
سسٹم چون کشتا دینا دلتا بس بدقسمتی دانا جی خرن بدی اور آدم آیان دی پریکٹیکلی اور پرگرام کی سم نشتا دی.
در ذکر دا پا کال 2001 کے دا پنجاب پا ناروال سیما کے دا آصف نمیتن دا وجن مقدمہ پا محمد الیاس نمیتن درج کرے شوی وا چی رستو بیا دا شہادتونو دا نشتوالی پا وجہ بری کرے شو. خود دی لڑکی دا دروغو پا گوائے ورکولو چیف جسٹس آصف سید کوسا پا دیار لسم فروری خزر حیات نمی پولیس افسر را واغو او تپوسی ترے اکڑو چی ولی دی دا دروغو گوائی ورکڑی. سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
لیو ملون زیاتو خلکو د مشال ریڈیو فیس بک پانا فخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه وایي مرکزی حکومت په راتلونکي بجټ کې د نوو قبایلي ضلعو لپاره په NFC وارډ کې 3% برخه منظوروي. دا په داسې حال کې ده چې د سند او بلوچستان صوبې حکومتونو په تیرو وختو کې له دې وړاندې سره اختلاف ښودلی و. له پېښوره د خالد خان رپورټ اورو.
په نوي قومي مالیاتي کمیشن یا NFC ایوارډ کې دا سند او بلوچستان صوبې دا خیبر پختونخوا نوي قبایلي ضلعو لپاره 3% برخې ورکولو ته تیار نه دي. خو بیا د پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه وایي چې دوی ته وفاقي حکومت باور ورکړی دی چې راتلونکي بجټ کې به د نوي قبایلي ضلعو لپاره صوبې ته 3% برخه ورکوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې دا خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې دا صوبو او وفاق ترمنځ د وسایلو تقسیم د پاره نوی کمیشن جوړ شوی دی. خو کې دي شي راتلونکو بجټ نه مخکې قومي مالیاتي کمیشن نوی ایوارډ اعلان نکړي او خیبر پختونخوا او وفاقي حکومت له خپل برخې نه نوی قبایلي ضلعو د پاره مالی پنګا یا ګرانټس اعلان کړي.
په مونږه فدرل ګورنمنت سره دا انډرستانډینګ ضرور کړی چې کیگی کنه کیگی اغای او زمونګه ترمنځ به فاټه د پاره سپیشل فاندینګ ضرور په نیکسټ ایئر بجټ کې رفت ګرانټ په شکل کې پدې کیگی چې فلای کم پورې NFC اغه نشي اغه پورې د فاټه د فاندینګ اوریجینیشن اغه مون فدرل ګورنمنت سره.
تیمور سلیم جګړه زیات کړه د پاکستان تحریک انصاف په مرکز خیبر پختونخوا او پنجاب کې حکومت ته او دوی باور دي چې د پنجاب صوبه به هم د نوي قبایلي ضلعو د پاره خپل برخه ورکړي.
تاسو ایگزیکٹ پدې الفاظ کې ویم چې فدرل ګورنمنت موږ ته د پنجاب شیئر منلې. پنجاب ګورنمنت سره زموږ ډایرکټلی پدې باندې خبره نه ده شوې. خو کم از کم چې نور څه نوی یا د فدرل ګورنمنت چې کوم شیئر دی هغه پیسې نه بم چې کوم دی هغه چې موږ ته ریفلیکټ کیږي هغه نه به انشاء الله فاټه کې دونه ډیولپمنټ کیږي چې پخوا اویا سالو کې بچره په یو کال کې دونه نوی شي.
خو بیا د جماعت اسلامي مشر او د خیبر پښتونخوا له اړخه په NFC وارډ کې پخوانی غړی پروفیسر ابراهیم وای وفاقی حکومت له پکار دی چې قبایلی ضلعو د پاره دا صوبو نه نه بلکې د خپل برخې نه په NFC ایوارډ کې برخه ورکړي.
دا د وفاق هغه د فرض دی وفاق ذمہ داری دا په نیشنل فائنانس کمیشن کې دا وفاق 2.15% برخه ده په دې کې 3% د فاټه کې او په خوا کې نو ورکړې شوې دا هم زیاتی شو
دا یادونه دا چې روان مالیکال کې دا کامی پرمختیا پلان یا پی ایس ڈی پی کې دا قبالی سیمو لپاره 21 بلین روپے ایښودل شوي دي او دغه شان 40 اربع روپے خصوصي پیکج با دا نوې قبالی ضلعو لپاره هر کال د وفاق نه ملاویږي. دغه شان د نوې قبالی ضلعو لپاره خیبر پختونخوا حکومت په بیلابیل مدونو کې د پرمختګ لپاره د 10 کال پلان لاندې خوشا 220 اربع روپے اندازه لګولې ده. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
بیا هم پښتانه ماشومان د 1957 په هیله دي.
یو دنیا خلاص کی
ما خو په لسم کې سواد بورډ ټاپ کړی دی.
زه پولیټیشن نه لیډر جوړېږم.
آیا د ماشومانو ته سمه پاملرنه کیږي؟
مور او پلار شرح د دې ټولو یو کردار دی. څنګه به په ماشومانو باندې نظر
ساتل جوړ ته سکول ریکنسټرکټ کو؟
د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه سباون د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هر اتوار په ورځ غرمه 12:30 بجې له انیسا اجمل سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان نن په پیښور کې د سوځیدلو کسانو د درملنې لپاره لومړی روغتون پرانیسته وکړه. له دې وړاندې به سوځیدلي کسان اسلام آباد او یا هم پنجاب ته د علاج په غرض تلل. د دې سرکاري روغتون د جوړولو چارې په 2003 زیږدیز کال کې په صوبه کې د متحده مجلس عمل د حکومت په دوره کې پیل شوې وې. زلان یوسفزی معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوځیدلو د روغتون د پرانستې په موقع رسنیو سره خبرو کې ویل چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت له اول ورځې صوبه کې د هسپتالونو د معیار ښه کولو او د نوې روغتونونو جوړولو لپاره کار پیل کړی دی.
یہ پچھلے ہمارے گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے اور آج الحمدللہ یہ فنکشنل ہے، آپ کے سامنے ہے.
دا زمونږ د تیر حکومت ګام دی او نن د سوځیدلو د روغتون کار پیل کړی دی او ستاسو وړاندې دی. په یو وخت پکې 140 ناروغان بستر کې دي شي. ډېری نیوکې پکې دي چې په خیبر پختونخوا کې د سوځیدلو روغتون نشته. نو نن د الله په فضل دا اسانتیا ستاسو مخې ته ده او برابر کار یې پیل کړی دی.
تو آج الحمدللہ آپ کے سامنے یہ فیسلٹی بنی ہوئی ہے اور پراپر فنکشنل ہے.
پیخور کی د سوځیدلو روختون باندې په 2003 کال کې د متحده مجلس عمل په حکومت کې کار پیل شوی وو. خود فندونو د کمښت لوجې د دغه کار په پوره کېدو کې 14 کال تیر شول. د خیبر پختونخوا د روغتیا وزیر هشام انعام الله د پرانستې په موقع رسنیو ته وویل چې د دوی تیر حکومت یاد روختون ته پیسې برابر کړې وي او نږدې ټول کار پرې د تحریک انصاف په حکومت کې شوی دی. نو ځکه یې دوی خپل کامیابی بولی.
تقریبا ابھی تک 2000 پیشنٹس یہاں پہ ٹریٹ ہوئے ہیں.
تروسا پوری دلتا د 2000 ناروغانو درملنه شوې ده. شپېته بسترې پکې د سوځیدلو لپاره دي او شپېته د پلاستیک سرجری لپاره. د افغانستان لپاره پکې هم موږ د ویډیو کانفرنس اسانتیا برابر کړې ده. د ویډیو لارې به د افغانستان په روغتونونو کې ډاکټرانو ته روزنه ورکول کیږي
کې وو کنیکټډ هونګه وهان پہ هاسپټلز کے ساتھ اور یہیں سے ٹرین کیا جائے گا وہاں پہ پلاسٹک سرجنز کو. جی
رسنیو سره خبرو کې له وزیر اعلی پیښور کې د بس د منصوبې د پرانستې پوښتنه هم وشوه خو نوموړي دغه پوښتنې ته څه ځواب ورنکړو. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د مارچ په 3 د بس د منصوبې د پرانستې اعلان کړی وو خو لا د دغه منصوبې پوره کېدو کې ډیر کار پاتې دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اردوونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز په لبشیر ګواخ نه اورو. د پاکستان بهرنو چارو وزارت د مارچ په څلورم په یو خبر پاڼه کې ویل چې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې وسوالو ډلو او کسانو بانک اکاونټونه بندي. د وزارت همدارا زیاته کړې چې په دې پابندیانو کې سفري بندیزونه هم شامل دي. د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو ورګډولو د کمیټې غړي ارباب شهزاد نن مشهد ریډیو ته وویل چې په قبایلي ضلعو کې د ترقیتي کارونو لپاره پیسې به د جولای له میاشتې کارېدل پیل شي. د هغه په وینا د قبایلي ضلعو اصلاحات ځکه سوس روان دي چې لا هم ډېر کارونه ورته پاتې دي. د پاکستان په سنټ کې پرون د حکومت په بهرنیو چارو پالیسۍ د بحث په محل غوښتنه وشوه چې د تحریک انصاف حکومت یې په دې اړه د پارلمان سره مشوره وکړي. د دې نیوکو په ځواب کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په پارلمان کې وویل چې د حکومت بهرنۍ پالیسي ښه روانه ده. د ازبکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې طالبان ورسره د افغانستان سولې خبرو کولو کې دلچسپي ښودلې ده. د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون په قطر کې د طالبانو له مشر ملا غنی برادر سره ملاقات کړی و. په افغانستان کې د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي په چارو کې د دولت وزارت وایي په ټول هیواد کې بارانونو او سیلابونو خورشان 950 کسان وژلي دي. د دې وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري پرون په کابل کې خبرګان ته وویل چې سیلاب ځپلو خلکو سره مرستې روانې دي. په روس کې یو عدالت د شمالي قفقاز یو سړي ته نن د ترګرۍ سره د تړاو په تور 13 کاله قید سزا اورولې ده. په امریکا کې د ډیموکریټ ګوند هیلري کلینټن وایي په 2016 کال کې د ولسمشري ټاکنو ته نه ودرېږي. د هغې دا خبرې د نیویارک ښار یو ټلویزیون چینل سره په مرکه کې کړې. او اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له سراج زهیر اورو.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د پلواما د پیښې وروسته د پاکستان او هند ترمنځ صورتحال ډېر خراب شوی په کومه چې پاکستان د مذاکراتو او مرستې وړاندیز کړی، خو بل پلو د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په دې معامله لټینګټوب کار اخلي. ادارې وایي که یو خوا په دې معامله امریکا، روس، چین، برتانیا، ترکی، سعودي عرب او د قطر په ګډون یو شمېر ملکونه هند ته مشوره ورکوي چې امن اړخ ته لاړ شه، نو بل پلو په هندوستان کې دننه سیاسي ګوندونه، پخوانی ججان او جرنیلان او پوهان هم بیا بیا په مودی فشار اچوي چې له انتها پسندۍ ډډه وکړي او د توازن لار خپل کړي او د کشمیر د شخړې په ګډون په ټولو مسلو له پاکستان سره مذاکرات وکړي. ادري اخري کې وایي په داسې حال کې چې نړۍ د امن خواهشمند ده او بیا د هندوستان دننه هم خلک واړي چې ټولې مسلې د خبرو اترو د لارې هواري شي، نو پاکستان چې کومه د اعتدال لار خپل کړي باید چې مودی هم په دې لار روان شي. نوی وخت ورځپاڼه خپل ادري کې وایي د پاکستان د چیف جسټس آصف سید کوسا په حکم د وژنو د مقدمو زر سر ته رسولو لپاره ماډل عدالتونه د 15 مارچ نه به په پېښور، کراچۍ، لاهور او کوټه کې کار شروع کوي. ادارې وایي په ټول پاکستان کې چې دا وخت بلکونو د کومو مقدمو بوج دی، د دې د کمولو لپاره به دارنګ عدالتونه ډېر ګټور ثابت شي. خو په لومړي پړاو کې چې دا عدالتونه کار شروع کړي، نو هیله ده چې د دې په وجه به هغه د قتل مقدمې سر ته ورسول شي چې د کلونو راسې د ځنډ ښکار دي. ادارې اخري کې لیکي په کار ده چې د دې سره سره په ملک تفتیشی نظام هم غوره جوړ کړي او دا هم ضروری ده چې ولست د اسانی ورکولو لپاره لدی روستو پټول پاکستان کې دارنګ عدالتونه جوړ کړي شي چې ولست انصاف په وخت ترلاسه کیږي. لپی خور خبرې دن کې اج ورسپانه خپل ادارې کې وایي د پاکستان په تاریخ کې په اول ځل د خیبر پختونخوا برخه جوړیدونکې او قبایلی ضلعو کې عدالتونو کار پیل کړو او د دې سره سم د پولیټیکل انتظامی نه په زرګونو مقدمه دی عدالتونو ته منتقل شوې. ادارې وایي د اصلاحاتو مقصد هم دا و چې د سیمو د خلکو ستونزې را کمې شي او د نورو پاکستانیانو پرنګ ورته اسانۍ ورکړی شي. ادارې وړاندې کې دا ډېر ښه ګام دی، خو بل طرف ته که وکتل شي نو خیبر پختونخوا صوبه له ډېرو ستونزو سره مخ ده، نو په داسې حال کې باید چې د وفاق په ذمه کومه د بجلی ګټه پاتې ده چې هغه زر تر زره دې صوبې ته ورکړي او دې لړکې وفاق ژمنه هم کړې وه چې دا پیسې به ورکوي، نو په کار ده چې اوس په هغې عمل درآمد وکړی شي.
او د نړۍ مطبوعات
سنډي ټایمز ورځپاڼه د پاکستان او هند ترمنځ اوسنۍ کړکیچ او راتلونکي کې د دې ممکنه اغیز ته کتنه کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼه د امریکا د هغو پرټنو په اړه یو لیکنه خپره کړې چې د پاکستان لخوا د هند پر ضد د وروستیو هوایي عملیاتو په اړه کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له ظفر خان اورو.
سنډي ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په سر لانجه د تیرو او یو کلونو راهیسې روانه ده. په دې لړ کې دواړه هیوادونه خپل دریځونه لري او یو هیواد هم له خپله دریځه شاته کېدو ته نه دی تیار. د تېرې نهه یا سې شنبې پر ورځ په سیمه کې پوځونو د یو بل په ضد کاروایي وکړه. دواړو ایټمي هیوادونو ترمنځ ممکنه ټکراو نړۍ د ګواښ سره مخامخ کولی شي. ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ پیچلې خبره دا ده چې کله پاکستان میشتي جهادي ډلې د پولې پورې غاړې ته کومه حمله وکړي، نو په غبرګون کې هند د پولې هغې غاړې ته بمبار وکړي. لیکي که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې کومه لوازنامه نشته چې د ایټمي شخړې لپاره حدود پکې ټاکل شوي وي، په داسې حالاتو کې یوه غاړه باور کوي چې مخالف لوری د انډول برابرولو لپاره هسې لاپې وهي او حالات به نه کړکېچن کېږي. ورځپاڼه لیکي اصل خطر دا نه دی چې په اوس وخت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ تر دې حده ورسېد، بلکې د دواړو هیوادونو پر یو بل اوسنۍ بې باوري په راتلونکي کې ستونزې پیدا کوي. ورځپاڼه لیکي د ترهګرو ډلو له وجې نړیوال کړکېچ د زیاتېدو خطر دی، او که ترهګرې ډلې حمله کوي نو هند په غبرګون کې لکه د پخوا په څیر د کنټرول له کرښې سره نږدې نه، بلکې د پاکستان دننه هغوی په نښه کوي او اوس چاته نه ده معلومه چې نوې سرې کرښې چرته او کومې دي. بلخوا د ګارډین ورځپاڼه لیکي امریکا په دې لټه کې ده چې معلومه کړي چې آیا پاکستان د خپل ګاونډي ایټمي ملک په ضد د امریکا لخوا هغه هیواد ته ورکړي جنګي الوتکې F-14 کارولي دي که نه. که داسې وي نو دا به د پاکستان او امریکا ترمنځ د هغو الوتکو د ورکړې په لړ کې د شوې لوازنامې څخه سرغړونه وي. د اتوار پر ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفارت یو ویاند ویلي دي چې هغوی په دې اړه ځینې رپورټونه لوستي دي او په دې لړ کې د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو په هڅو کې دي. هغه ویلي دي په دې لړ کې د ټولو تورونو په غور تنکی. پاکستان په برید کې د F-14 الوتکو له کارولو انکار کوي، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې پاکستان د هند په ضد په کاروایي کې کوم ډول الوتکې کارولې دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان له امریکا F-14 الوتکې اخیستې دي او واشنگټن په دې لړ کې پاکستان ته ورکوونکی رعایت په 2018 میلادي کال کې وروستو له هغې ختم کړ چې له اسلام آباد سره یې اړیکې سړې شوې. ورځپاڼه لیکي امریکایي سفارت په دې اړه هیڅ تبصره نه کوي چې د F-14 الوتکو د کارولو په لړ کې له پاکستان سره شوی تړون به اسلام آباد څومره د دې په عملي کولو مجبور کړي، او یا دا چې د هغو الوتکو د کارولو په لړ کې د روانو پلټونو نوعیت څه دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
پروجیکټ سنډیکیټ مجلې د هند او پاکستان د تازه کړکېچ په تناظر کې د چین او پاکستان دوستانه اړیکو ته په یوه لیکنه کې کتنه کړې. لیکنه وایي چین که څه هم د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د فبروري 14 ترهګر برید غندلې، خو دا یې هم واضح کړی چې د جیش محمد وسلوالې ډلې پر مشر مسعود اظهر د نړیوالو بندیزونو د ملاتړ په کار کې به بیله ونه کړي. د دې لیکنې مهم ټکي درته ورو. د پروجیکټ سنډیکیټ مجلې لیکنه وایي د هند تر واک لاندې کشمیر کې د تیرې میاشتې خونړی برید چین ته ګرانه کړې چې ګواکې دغه هیواد به اوس هم د پاکستان پر خاوره د فعالې ترهګرې ډلې جیش محمد د خوندي کولو هڅې جاري وساتي. او که څنګه په لیکنه کې پوښتنه شوې چې چین به خپلو هغو هڅو ته دوام ورکړي چې د یادې ډلې د مشر مسعود اظهر پر ضد د نړیوالو بندیزونو خلاف یې پیل کړی وي. اظهر په کشمیر کې د وروستۍ حملې ذمهواري منلې. د لیکنې تر مخه پاکستان پر خپل خاوره د ځینو وسلوارو ډلو لکه طالبانو پر ضد عملیات کوي، خو د ځینو نور هغو چې په هند، افغانستان او ایران کې اهداف په نښه کوي د ملاتړ پالیسي خپله کړې. لیکنه وایي د مسعود اظهر په مشرۍ جیش محمد ډله په ښکاره په بهاولپور کې د روزنې مرکزونه چلوي او د بالاکوټ په څیر په یو شمېر نورو سیمو کې وسلوال کیمپونه لري. اظهر هم د لشکر طیبه ډلې د مشر حافظ سعید په څیر په پاکستان کې په خلاص مټ ګرځي او غونډو ته ویناګانې کوي. پر لشکر طیبه ډلې تور دی چې په 2008 زیږدیز کال کې پر ممبئی ښار ترهګر بریدونه تنظیم کړي ول او 168 هندي وګړي وژلي ول. د لیکنې تر مخه چین ځان د پاکستان نږدې ملګری هیواد بولي. چین له پاکستان سره د اقتصادي راهداري پروژه لري چې هدف یې د مغربي چین د پاکستان له گوادر بندر سره نښلول دي. چین که څه هم د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د فبروري 14 چین که څه هم د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د فبروري 14 ترهګر برید غندلې، خو ورسره واضح کړي چې پر مسعود اظهر د نړیوالو بندیزونو د ملاتړ په کار کې به بیړه ونه کړي. لیکنه کاږي له پاکستان سره د چین ملګرتیا د هند وزیر اعظم نریندرا مودي هم یو څه وارخطا کړي. لیکنه زیاتوي د هند په پارلمان کې د بهرنۍ اړیکو کمیټې تیر کال په یو رپورټ کې وویل چې هند باید چین په لور په ادب ولاړې خپلې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د سیمایز اجماع په چارو کې د افغانستان د ولسمشر ځانګړي استاذ او د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ روان مذاکرات لامل د اندېښمن دي. محمد عمر داوودزی نن سیشنبه په کابل کې د دوامدار سولې د خزو فعال ونډې ته اړه د تر عنوان لاندې جوړې غونډې ته وویل. دغه خبرو له ټولو جزئیاتو نه دی خبر. له دې سره د افغانستان د جګړې د قربانیانو خپلوانو چې په غونډه کې ګډون کړو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې د خپلو عزیزانو وینې نه بخي او د طالب مشرانو د محاکمې غوښتنه وکړه. اکرام الله اکرام حال راکوي.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي، د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي او د سولې علي شورا د دارالانشا مشر وایي چې د دغو مذاکراتو په اړه اندېښنه لري. محمد عمر داوودزی د سې شنبې په ورځ د دوامداره سولې د خزو فعالې ونډې ته اړه په نوم په یو ناسته کې وویل چې د دغو خبرو په اړه خبر دی خو د جزئیاتو په اړه خبر نه لري. دی وایي موږ اوس وینو او اورو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات روان دي او دوامداره دي. موږ باوري یو چې ټولې افغان میرمنې په دې اړه اندېښنه لري ځکه چې سړې خبر نه وینو خامخا اندېښمن کیږي. تاسو باور ولرئ چې موږ هم اوس اندېښنه لرو. نوموړي هغه راپورونه غلط او له سیاسي عقل لري وبلل چې ګواکې امریکایانو له طالبانو سره له افغانستان د خپل ځواکونو د وټلو په سر خبرې کړي او همداشاني له دغه ډلې غوښتي داسې تضمین ورکړي چې د افغانستان خاوره به د نورو په خلاف نه کارول کیږي. خاغری د وزیول په داسې حال کې چې امریکا له افغان حکومت سره امنیتي تړون لري، امریکا نشي کولای د خپل ځواکونو د وټلو او حضور په اړه له طالبانو سره تفاهم وکړي. دا د افغان حکومت او امریکا دوه اړخیزه معاملې ده، نه د امریکا او طالبانو. نوموړي زیاته کړه طالبان چې د افغانستان یو برخه په واک کې لري، هغوی نشي کولای چې امریکا ته د یو هیواد د ټولې خاورې په اړه تضمین ورکړي. ټاکل شوی و چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پنځم پړاو روانې خبرې د دوشنبه په ورځ پای ته ورسیږي، خو تر اوسه د خبرو هیڅ اړخ د خبرو د پای ته رسیدو په اړه څه نه دی ویلي. دغه خبرې چې له تیرو وو ورځو راهیسې روانې دي، د بحث اصلي ټکی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او له افغانستانه د امریکا پر ضد د نه فعالیت تضمینول دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو پرته به سوله ټینګه نشي. لبل اخوا د یو شمیر قربانیانو کورنۍ چې په دې ناسته کې حضور درلود ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو اترو کې د خپل خواخوږو وینې نه بخي او د وسلوالو طالبانو د مشرانو د محاکمې غوښتنه یې وکړه.
مینایم د خپل رو د وینې په بدل کې له دولت نه هیڅ هم نه غواړم. موږ له وسلوالو طالبانو سره هغه مهال سوله غواړو چې د وسلوالو طالبانو مشران په هیواد کې د خلکو وینې توی کړي محاکمه شي.
زمانم زبیح الله دی. موږ غواړو ټولو هغو کسانو ته بخنه وکړو چې زموږ د حکومت مشروعیت ومني، خو طالبان افغان حکومت نه پیژني او ولسمشر نه مني.
رئیس جمهور مر نه مشتاش.
له بل اخوا د افغانستان د سولې علي شورا مرستیالي حبیبه سورابي چې په دغه ناسته کې حضور درلود ویل افغان میرمنې باید د سولې په پروسه کې په ریښتینی معنا ونډه ولري. د نوموړي په وینا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو له فعال ګډون پرته دغه پروسه بې معنا ده.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزې او سرکار
په پوباندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دوونی مباجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مباجو
سباون
په پوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مباجو
د خیبر باړې تستانه شوی کډوال وای روانو بارانونو سخت اغیزمن کړي او په سلګونو کسان تر اوسه هغوی ته د ویجاړو شو کورونو د بیا بحالۍ معاوضه چې حکومت یې ژمنه کړې وه نه ده ورکړل شوې. د دوی په خبره چې د ویجاړو شو کورونو د سروې چارې هم په سمه توګه نه دي ترسره شوي. پر دې موضوع د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د باډې شلوبر هاشم خان پردی مشال ریډیو توای دومره تکلیف تای چې زړه ته څو یم هغه خیمه چې کمې کوزه ملو شوی وي هغه صرف لګولې دي بس کانګړې وي د چا هغه خدو کانګړې نه وي هغه داسې لګولې دي پکې خپل ژوند تیروي په دبراني حالاتو کې هغه خلک چې هغه غریبانانو سه اپروچ نه لرلو د هغه دیوالونه پرې وتی وو د هغه کوټې پرې وتی وي حالانکه هلته کې چې کم د سروې والا تلي وو هغه هیڅ قسمه ترجینه ورکولا زمونږ د شلوبر والا خو اکثر کورونا پاتې شوي دي اوس هم هغه شانتې ویرانوې جاړ دي
د باڑی حبیب الله اپریدی وای دغه سروی دی د سره بیا وکړی شي
او دا سروی نه مکمل شوی په کور دی چې دا سروی دوباره وشي د مو خپل کور بخپل ویرون دی مولا بخپل سروی نه وشي د مونږ د ارجلینا دنه پیر سرکاس نمبر 3 باندې مونږ کور دی مونږ خو د کلیو نه وته حالان کې کلی کې چې اوسېګنا د خو ما خور ورزی رغورزیږي په کلی کې چې تنه اوسېګي استوګ نه پکې نه کوي هغه کور کا په ګولې ونه لګيږي هغه ویرونیږي
مدثر شاه اپریدی هم د ویجاړ شو کورونو د سروې او ماویزه په حق لا وویل
دا کم پکې چې د ورون شوی او د ویجاړ کورونو ورګي 400,000 روپې نه دی او سړی چې کم دی 1 crore دی 2 crore روپې کور ورون یو ته 400,000 یا 2.5-3 lakh روپې ورکې نه دا خو مخونه کافي دی او سړی دی 1 crore جایدوت ته ورون کې 400,000 روپې ورکوي دا ظلم دی
د خیبر د بیا بحالې دفتر یو چارواکی سلمان خان وای په باډاو تیرا کې خواوشه وزره ویجاړ شو کورونو سروی کړي او مالکانو ته ماویزی ورکړل شوی دی او اوس با صد پاسا زر کورونو بل سروی کیږي چې کوم کورونه ترې پاتې شوی نو د هغوی مالکان دی په خیبر هاوس په خبر کې دوی سره رابطه وکړي د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې کوم کسان خپل ویجاړ شو کورونو سره د سروی په ورځ خپل موجود وي نو د سروی کمیټي به یوازې د هغوی کورونه پکې شامل وي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي
افغانستان ته کډه شوی د وزیرستان ځنی کډوال وای حکومت ته د واپسې د اندراج خپل فارمونه حواله کړی دي ځکه نو باید د دوی خپل سیمه ته بیرته تګ بهیر باید پیل شي چارواکي وای د 3000 کډوالو کورنۍ فارمونه ترلاسه کړي خو د نورو هغو لا هم پاتې دي د دې په خبره د ټولو کډوالو د اندراج فارمونو ترلاسه کولو وروسته به د غوی د واپسې بهیر پیلوي عمر وزیر معلومات راکوي
د شمالي وزیرستان د تاخیل او سیدون کې احمد الله د خوست نه ټلیفون د لارې مشال تا وویل چې دوی د واپسې لپاره نوملیکنه یا اندراج فارمونه شمالي وزیرستان انتظامیه ته استولي سو د واپسې نیټه د ورته اعلان کړي
او تر په 3000 پرمینه در طرف سے دلی دي اس میں دا یہ چې د لیار په زر نظر ته خو ځو ځان خدای کلیم ته یې په کې جاوله یا ته بیرمل لمن او درنګ میر صبر کې چې کوم هو خلک چې دلته خو ولایت ګلانو کوم کې چې کوم د وزیرستاني کډوال دي هغه پرمونه مونږ مکمل تا کړی دي او شمالي وزیرستان انتظامیه ته مونږ سپارلې دي دغه تنې جو وزرا 512 په ټکو را نه یې د شمالي وزیرستان کډوال په ټول افغانستان کې چې انتظامی په خپل ویډیو چې تاسو پرمینه چې ورولې کې تاسو مش په مخ داری کې لیار خو به هیڅ پرمینه وي ته دا کې هغه فیصله کې بازارګه کې مش په خپل هم د موجودو چې کې فیصله وسولې
نو رحمان وای کډوال نور لستونز سره مخ شوی او افغانستان کې مشته کډوال د هم نور خپل سیمه تاسو نه کړی
په برمل کې خلک یا ته نیټه پر کې یا ګلونه کوم کې مش چې تاریخ ته جواب کړو او موږ سره جلګه کړی دو ورکی تر کې درته تقریبا د مشکلات سره مخ مو چې اور ورینګند وسول د وخت سره ګرانه دو کوم څه چې دلار خلاص شي ډیر کوجنه په بیا تر کې خپل وطن پر فارې کشمیر دی
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه غلام خان بندر تحصیلدار غنی و رحمان وزیر نه پوښتل نو دوی وویل چې د کډوالو صد پاسا 3000 کورانی فارمونه ورته رسیدلی او باقی پاتې دي څنګه چې افغانستان کې پاتې قریبا 9000 کورانو اندراج فارمونه ورورسی نو دولت پلان لري چې د واپسې بهیر پیل کړي
معلومات مطابق افغانستان مختلف علاقے کے پرتی نو دا مزید نور پرمینہ تدمیز انتظار دی کچھ چا چا تبر کڑی دی اغا یا مشتا رسدلی نی زکہ چلی رے تولے بن شوی میں کلامن نہ وی یاد امیر صاحب نہ وی یاد ام کوٹ نہ وی خوش تر اڑل دی خوش نہ بعد مشتر لژل دی خودے لیا رے کہ ام دور پر بالکل بن شوی دم لجتا ہو رسوی دو کڑوالو ور کڑی وی خو یا مشتا رسدلی نی اگے انتظار دی ٹوٹل ور رسی دی نو
شمالی وزیرستان کے فوجی عملیات القابلا زرگونا کورانائی گوانڈی حواد افغانستان تا ہم کڑا شبے وے چدا انتظامیہ پوینا وڑاندے درے مرحلوں کے قریب 15,000 کورانائی افغانستان څخه غلام خان دلارے پاکستان تا راستانے کڑے او باقی پاتے کورانائی با آخری سلورم پڑاو کے راضی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا مخام تر شپگو.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي د بارانونو اور له وجې ورته مالی او ځاني تاوانونه اوښتي دي. د سیمې خلک زیاتوي په ضلعه کې تر اوسه لارې بندې دي او له وجې دوی له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا د سیمې لپاره له قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي غزمنو سیمو ته یې مرستې رسول پیل کړي دي. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د تیر بارانونو او ګڼې واورې وارې دو په وجه په سولي وزیرستان کښې په یو شمېر سیمو کښې لیا تر دا وخته پورې د سړکونو او لارو د بندش په وجه په دغو خلکو څه تېرېږي. د لرې پراتې سیمې شرنه سرخانۍ اوسېدونکي میرزا جان مسعود نه وار وایي.
20 کیلومیټر مزال مې روکړی دی، اوپسې مې بالکل تڼوکی دي، په اوبرا سر وتلی یم. یمیز علاقه سې د بوبړ د سرنې
مرزا جان مسعود خپل نور خبر پدا رنگ مخش بیائی.
وہ یو کس پائی کالات خان بلی یا کورد تر اڑانگ سا زی مولینا یا غن لون دے کل کور یا غن رانگ سا باہر تر ووت باہر تا پتان بی لون دے پات پیرا کاواری کی وڑ کی غن بلکل دا سوی چا کوزک کین وی غالے نستا دے مارے پا جی پا سینا ور تلول کری دی مولینا غوش خوری مارے اس طریقہ نستا دک
پا دغی لڑکش دے سرحدی سیمی انگورا دے سرا نجدے دے سرے خورن نصیب خان وزیر مشال ریڈیو تا پا دا رنگ جاگ دلائی دائی پیشاور سے دے قدرتی آفتوں د مخنیوی ادارے وایون د احسان اللہ دا ورتا ورورا ساوا آغوی پا دا رنگ جواب را
بارومینا دی کیما وورا وارد لیدو دی جنوبی وزیرستان دی زور سروے کی چکیما علاقہ دو شکتی دا دی لادا مکین بادر منتوی سراخ ورا ترخانی سمال ببر دا تولے علاقے چیتا کے تیپر ہوتی دی چیتا تیم یز امڑے دی غور امڑے دی دا سے دی دیر مل پر مشتا تول ریپورٹر را سے دل سر ایف ڈی ایم اے افوریتا ور سارا دیتا چکی چا کے رینا پر ہوتی دی ٹینٹینا میز ور راون کری دی پلاسٹک شیٹینا ماور راون کری نیرا چی سے امرا امداد سپیشه دا ده هر علاقه تا میر امداد آور راسا وی و چه پس طریقه وی چه دهی چه کم مشکلات چه کم مسائل دی چه آغا حالی
دا ده هن یاده وی چه ده دغو برانونو او واور واردو پا واجا ده سولی وزیرستان پا سیمو زور سروه کی او بر ملک شه ده 50 کسانو ده مرگ او ده 2 نور ده زخمی که دو سرکاری تصدیق هن شوائی دای. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
زنغما یما زما مشال ریڈیو ډیر خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
د خیبر پختونخوا د بیډمنټن فیډریشن تر سوري لاندې په سوات کې په لومړي ځل د ښځو سیالۍ پیل شوې دي. دا درې ورځنۍ مقابلې د صوبې په کچه کیږي چې پکې د خیبر پختونخوا د 2 زلو ښځینه لوبغاړو برخه اخیسته. د لوبو تنظیمونکي وایي د دې سیالیو په ترڅ کې د امن پیغام ورکول غواړي. نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
سوات منگورا بیڈمنٹن ہال کے دا خیبر پختونخوا پا کچ چمپئن شن کے دا توز لو سوات پیخور ایبٹ آباد مردان چارسدے نوخار سوابئی او بنو سخا پا مجموعی توگا شل دا بیڈمنٹن لوبغاڑو برخ اغستے دا کے دا پیخور سره تعلق لرون کی لوبغاڑی کائنات وائی چې سوات تا پراتک خوشحالیم او دی لوب کے ٹولو تا مخاور کول پکار دی
فرسٹ ٹائم سوات کے میچ تے کنا نو دلتا زم مطلب مونږه څنګه لوبې کوم گا بہار رازو نو دلتا کم ویلج والا خلک زم شغم بہار روز خپل ځانو خی دی کہ هر کس کی ٹیلنٹ خو روستل گران کار دے کنا بس زم چې هر کس دی روز خپل ټیلنٹ دی خو خاص کر گرلز
د بنو سره تعلق لرونکي ماریا زیاتوي چې دوی خپل ځل کې لوبي ګټلي او سواد ته په وړمي ځل د خپلې مرګري سره راغلی يم لوبو لوجه د سواد جنکو لوبغاړو حوصله افزایي کول هم دي
زما یو کال شوی دی چې دا سپورټس کوم او زه خپل خویندو لدا پیغام ورکوم چې تاسو مروز خپل کورونه نه ځکه چې تاسو چې وګورئ نو سواد حالات ډیر خراب شوی او اوس چې وګورئ نو سواد ډیر ماډرس شوی دی او دا چې دا ایونت شوی دی نه د جنکو د پاره چې دا قابلیت خپل قابلیت شو کی یو پلیٹ فارم دے دا ڈے زیاد خب پلیٹ فارم دے نو دی کورونا نہ اوزی لگ اور اخپل قابلیت شو کی اخپل یو پلیٹ فارم باندے نو چی نہ صرف دا اخپل سوات نوم روشن کی بلکہ دا پورا اخپل پاکستان نوم روشن کی
دا سوات سارا تعلق لرون کی دا بیڈمنٹن لوبغاڑی ملائکا وائی چی دا بیڈمنٹن لوبا دا دو کالورا سے پسکول کے دنا نہ کوم اس راتا دا صبح پکٹ لوبو کے برخا اغستو موقع ملاو شوا اڑان دے بہم لوبے کوم
ڈیر خوشحالی چی پسوات کی اول زل دا بیڈمنٹن گیمز او نورم غواړو چې مخکیم اوشي او زکه چې دې سره مطلب جنکو ته کانفیډنس پکې پیدا کیږي او هغه مطلب گیم کې مخکی نېشنل لیول باندې او انټرنیشنل لیول باندې فلش
د بیډمنټن لوبو تابعیا کون کې د سواد زپرالی کا چې د خیبر پختونخوا بیډمنټن فیډریشن صدر دی وای چې په سواد کې په وړمي ځل د ښځو ترمنځ د لوبو مقابلې د بیډمنټن څخه کیږي نو ځکه دا یو تاریخي ګام دی لوبو مقصد په اړه ښاغلی زیاتوي
چې مونږ یو پیغام ورکو دنیا ته چې مونږ قرآن نه خلک یو منگا تہذیبی یافتہ خلق یو زمن پا علاقہ کے فیمیل او میل ایونٹس ہر نمونہ دل تک منگ داغی انعقاد کولے شو او دل تک یو خا دخل کو تپارا یو بہترین ماحول لے
دا بیڈمنٹن لوبو تابع کون کی وائی چی دوی تم لری چی راروان وقت کے بعد سوات کے دخزو نور لوبو مقابلے ہم اکڑے شی چی ورسارا بعد دیسی میں سخایوش پیر خزینہ لوبغاڑی مخیتا راشی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
مشال رادیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
د خبرونو په شی بی دی اردن کو د خبرونو لنډیز به د بشیر ګواخ نه ورو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د مارچ په څلورمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې وسله والو ډلو د کسانو بانک اکاونټونه بندي د وزارت په خپله پورنۍ خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې په دې پابندیانو کې سفري بندیزونه هم شامل دي د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار په خبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د ورګډولو د کمیټې غړي ارباب شهزاد نن مشال جوړي ته وویل په قبایلي ضلعو کې د ترقیتي کارونو لپاره پیسې به د جولای له میاشتې کارېدل پیل شي هغه همدارا زیاته کړه چې قبایلي ضلعو کې د اصلاحاتو عملي کول به وخت اخلي د پاکستان په سینټ کې پرون د حکومت په بهرنیو چارو پالیسۍ باندې د بحث په محل غوښتنه شوې چې د تحریک انصاف حکومت کې بګاړه د پارلمان سره مشوره وکړي د دې په جواب کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په پارلمان کې پر نوې د حکومت بهرنۍ پالیسۍ خبرونه د ازبکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې طالبان ورسره د افغانستان سولې خبرو کولو کې دلچسپي ښودلې ده د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون په قطر کې د طالبانو د مشر ملا عبدالغنی برادر سره ملاقات کړی په افغانستان کې د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي په چارو کې د دولت وزارت وایي په ټول هیواد کې بهرنیو سیلابونو خوشه 950 کسان وژلي دي د دې وزارت مرسل محمد قاسم حیدری پرون په کابل کې خبر وړاندې وویل چې 1300 ټپیان دي او 906 کورونه ویجاړ شوي دي چې د سیلاب ځپلو او باران ځپلو خلکو سره مرسته روانه په امریکا کې د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن وایي په 2000 کال کې د ولسمشري ټاکنو ته نه ودی هغه دا خبرې د نیویارک ښار یو ټلویزیون چینل سره پرون په مرکه کې کړې او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د هند په دوهرادون ښار کې روانې 500 ورځې لوبه کې
لګښه بوندي افغان لوبډلې ایرلین ته د ګټې لپاره 255 منډو هدف ورکړ. د دې په جواب کې ایرلین درې اتیا رنځونه کړې دي، څلور لوبغاړي او شهیدي او نور مسؤول شو.
د خبرونو له دلنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا بشیر ګواخ او زمونږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار له تاسو اجازه غواړو. د خدای پامان.